روغتیا شتمنی ده. د امریکا تا آشنا رادیو کوربنا شافیا سردار. د امریکا جا آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دې بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې موږ په دې خبرونه کې هر جمعه د ماښام پر اته بجې چې دا خبرونه پیلېږي، د روغتیا یا په اصطلاح په مختلفو باندې موږ خبرې کوو. نن مو په خبرونه کې د شکرې په ناروغۍ، د شکرې د ناروغیو مخنیوي باندې بیا هم خبرې کوو چې په خبرونه کې دلته په امریکا کې مشت محترم ډاکټر صاحب سید عالم شینواری زموږ میلمه دی. نو قدرمن اوریدونکو، د شکرې ناروغۍ نن ورځ په دنیا کې هم ډېره ده، افغانستان کې هم دا ناروغي بیخي ډېره ده. نو موږ غواړو چې د محترم صاحب سید عالم شینواری سره په دې خبرونه کې چې نیم ساعت وخت لري ستاسو مشکلاتو او هغه څه پوښتنې چې زه لرم هغه به ځینې وکړو. ستاسو پرودان هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. محترم ډاکټر، السلام علیکم، خبرونې ته ښه راغلاست.
وعلیکم السلام، مننه شافی جان خور، ساس له بلنه هم مننه چې دې پروګرام ته ماته بلنه
کړه. خدای مو ژوند لري، ستاسو څخه هم ډیره مننه چې زموږ بلنه مو همیشه په ورین تندې منلې ده کورمودان. محترم ډاکټر صاحب، خبره ده چې د شکرې ناروغي مستوسو واري پر دې باره کې هم خبرې کړې دي، او نن ورځ چې د کورونا هم ده او هغه د شکر فرض دوی هغه حالت هغه شکر لري، نو دوی د کورونا ناروغي هم پر دوی باندې ډېر بد اغېز کوي. نو په لاندې ډول به رومړی اوریدونکو ته د کور شکرې د ناروغۍ په اړه کې معلومات ورکو، او بیا به یو څو پوښتنې دي هغه به ستاسو څخه وکړم. نو د شکرې ناروغي څه ډول د ناروغۍ ده او په څو ډوله ده؟
مننه. د شکر ناروغي خو په ټولیزه توګه باندې هغه ناروغي ده چې دا کوم شکر یا ګلوکوز چې موږ ورته وایو په تبابت کې، دا چې کوم په وجود کې وي، که هغه تنظیم کوانه په سمه توګه باندې رامنځته نشي، یعنی تنظیم نشي په وجود کې، نو هغه ناروغي چې دا هغه د شکر دیږي. په دې معنی باندې موږ چې کله خواړه کوو نو خواړه په انرژي باندې بدلیږي، او انرژي به د وجود ټول حجرات ته ورځي او په همدغه شکل باندې زمونږ ژوندۍ ساتي، یعنی ژوند هم روان وي. یعنی کله چې انسان خواړه کوي هغه چې اکثریت دغه خواړه په ګلوکوز یا په دغه شکر باندې بدلیږي، هغه د وینې جریان کې وي، او د وینې جریان نه هغه دا ضرورت لري چې د وجود نورو برخو ته، یعنی نورو حجرات ته انتقال شي. دغه انتقال لپاره یو ماده د انسولین په نامه باندې ضرور ده، او یو غړی د وجود کې د پانکراس په نامه باندې چې هغه دغه انسولین تولیدوي. یعنی انسولین باید په پوره اندازه باندې موجود وي، او په سمه توګه باندې باید خپل وظیفه اجرا کړي تر څو وشي کولای چې دغه ګلوکوز یا دغه شکر چې په وینه کې دی دغه حجرات ته انتقال کړي، او د دې دغه اندازه چې د نورمال وساتي. دا چې کله دغه انسولین په پوره اندازه باندې په وجود کې نوي یا په وینه کې نوي یا د پانکراس لپاره نه ورته نه پلاځيږي، داسې حالت کې او یادا که مثلا موجود هم ولې خپل وظیفه د هغه ګلوکوز په تنظیموانه یا په وجود د وجود حجرات انتقالوانه کې خپل رول ونه لوبي، نو دا مرض رامنځته کوي. دا مرض د تمنګ به شکر وایو. نو به هم ټولیزه توګه باندې چې انسولین یا په پوره اندازه باندې نه وي یا سمه توګه باندې خپل وظیفه مثلا نشي اجرا کولای په وجود کې، نو دا ستونزه رامنځته کوي. په درې ډوله باندې د عمومي توګه باندې د شکر ناروغي چې موږ ورته ټایپ 1 یا اول ټایپ، ټایپ دویم ټایپ ورته وي، او نور هم داسې جستیشنل ډایبېټس ورته وي چې یعنی د حملګۍ په دوران کې چې کوم شکر ناروغي رامنځته کیږي. د غاول ټایپ چې دی یا نو یا ډول د شکر چې دی، دا معمولا په دې کې ستوند چې وی اکثریت موږ اوټو ایمون ایمون ورته ویل د نن په خپل وجود کې خپل د وجود د منفي فعالیت لوجنه مثلا انسولین چې دغه متاثر کیږي او انسولین په پوره اندازه باندې مثلا نه تولیدیږي چې هغه وشي کولای تر څو د شکر په وجود کې کنټرول کی او د اکثریت په ماشومانو کې هم لیدل کیږي او دا کسان دي کدوې مثلا انسولین روزانه وانخلی نو ورته خطر د ژوندانه د لپاره به خطر وي. دویم ډول د شکر چې دی هغه به چې په اکثریت یعنی په نوي لا 15 فیصده خلکو کې لیدل کیږي هغه کې چې به دغه انسولین مثلا موجود وي ولی هغه کوم وظیفه چې ور په غاړه دغه په درست توګه باندې نه اجرا کیږي یعنی شکر چې په وینه کې پاتې وي هغه وجود ته نورو برخو ته نه انتقالیږي همدغه د شکر هغه لوړ موجودیت په وینه کې د دې لامل ګرځېږي چې ستونزې را پیدا کړي. دا په هر عمر کې په اکثریت په مشرانو کې لیدل کیږي او دا دان او دریم ډول چې دی هغه چې د حملګۍ د دور شکر دی جسټیشنل په وخت موږ ورته ویو هغه نو په حمله خزو کې پیدا کیږي هغه په داسې اکثریت هغه خزو کې چې حتی بيخي مخکې حملګۍ نه هیڅ شکر نه وي درلودلې یا نور مستونزې او دغم نه لري ولې دې شکر سره مخ کیږي خو هغه اکثریت فصل دی چې اولاد دنیا ترشی به لمند دي دا هم کېدې شي دا د خطرات رامنځته کی چې پراتین کې کې رقم ماشوم چې پیدا کیږي دي مندوار خدنه نو هغه ماشوم ممکن دا دغه به تکلیف باندې اخته وي پراتین کې کې به وزن ډیر وي بنور سن سر مخ وي یا دا خزه هم به کېدې شي پراتین کې کې په شکر باندې اخته شي دا هغه روسپنی خطرات کېدې شي چې په ټولو کې نه وي په ځینو کې وي هو په ټولیز توګه باندې شکر یو مزمنه دوامدار ناروغي ده چې دا زمينه نور ستونزو ته هم بره خلق کوي لکه د زړه تکلیفونه خلق ته بهتره کولای شي همداسې د سترګو تکلیفونه خلق ته پیدا کولای شي همداسې د ګردو تکلیفونه هم به خلق ته پیدا کولای شي علاج نه لري او یوازینی لارې د دغه همدار چې فقط کنټرول شي او کنټرول یې په ډیر اسانۍ سره کیږي چې سړی وګوري د خپل وزن کنټرول دی د خپل تغذیه د خوړو په برخه کې سړی باید دغه وکړي فزیکی فعالیتونه وکړي ورزش وکړي دغه مسایل چې ګټ رسي او نور په زمینه کې تمن تداوی خو هم لري تداوی کوي.
ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری واقعا مو ډېر ښه تشریح کړل چې د تشریح کړل شکر د ناروغي هغه ټایپ 1 او ټایپ 2 برخه چې دوهم اول او دوهم برخه ټایپ ناروغي د اچي هغه داول دی په اصطلاح د دغه دوه ټایپونو د دغه دوه ډولونو ترمنځ دغه دیابت چې دی دغه د دوی اراز او علایم په مابین کې فرق څه دی چې مثال د ټایپ 1 دیابت او د ټایپ 2 دیابت ترمنځ هغه علایم چې فرق سره لري هغه کله ډول تشریح کې مروي.
نو په مومي توګه باندې دا چې دی دا اراز ولایم چې دی په دغه کې په شند شکر په ناروغانو کې موجود وي او موږ ویو چې کله که دا سیستم یو څوک ولري نو یا علایم ولري نو هغه باید ډاکټر وګوري او خپل وینه باید ټیسټ کی. نو یو خدای چې ځین خلک ډیر مثلا تشناب ته ادرار لپاره ځي خصوصا د شپې د خوانه وګورې خوب نه مجبوریږي چې چکشي تشناب ته لاړ شي او راپی حاجاتو کې یعنی ادرار ډېر تنده وي د انسان په یعنی ډېر تږی کیږي او خپل وزن بعض اوقات بدون د کوم بل دلیل معجز دلیل یا موجود دلیل چې وي د هغې په عدم موجودیت کې کولای شي د خپل وزن د لاسه ورکړي. نو مثلا د سترګو جل جل کېدل سترګو په مخ کې ستونزې ورته پیدا کیږي او بعضې اوقات مثلا دغه وجود مې پوستکی مې ستنې ستنې کیږي یعنی د خارخ رقم غوندې حالت انسان د په جلد کې پیدا کیږي ډېر ځان ستړی احساس کوي او د وجود دغه پوستکی چې دی دا وچ وي اکثریت بعض اوقات چې مثلا زخمی کیږي وګوره زخمونه په ډیر سلو یعنی ډیر اسانۍ سره نه کیږي ډیر وخت میتی څوک چې حتمان دی کو وجود باندې او زخم چې پیدا کیږي په اسانۍ سره کیږي ولې د خلکو دوام کوي
او ډیر حالات شو کې زخمونه پیدا کیږي او بخښه ډیر زخمی کیږي د دې علت سره
او علت دا ده چې یو خدای چې تابند شي چې دی هغه خو بیرون فزیکی محیط ته ډیر دغه وی مواجهوي خصوصا په اطرافونو کې زموږ وطنونو کې اکثریت تل چپلې او چپلکو رواج دغه ډیر دی او دا ګوتی چې معمولا بیرون فزیکی جروحات ته ډیر معروض وي یعنی او کولای شي مثلا په یا تیګه باندې یا په لرګي کې پات شي په اوسپنه په لاره کې هر رقم مسایل لارې وګدارم چې اکثریت داسې شیان لري چې انسان کولای شي انسان ته ضرر ورسي وجود ته نو ګوتې کوم ځای چې لګیږي دا یو علت کېدای شي یو بل علت دا دی چې اکثریت مثلا خلک هغه څوک چې مثلا بوټان اغوندي جراب اغوندي هغوی دومره وخت متوجه کېږي نه ورته هغه زخم ته وړوکی زخم پیدا شوی مثلا د ګوتې په خوا کې دی ورته پام شوی نه وي هغه چون سلو که په شکر باندې کس اخته وي هغه چون سلو شکل باندې جوړیږي یعنی وخت نه چی هغه تر هغې پورې چې دغه ناروغ ورباندې خبریږي هغه زخم غټ شوی وي او کیسه اوږده شوی یعنی مزمنه شوی وي ورته نو په دې اساس باندې مونږ به همدا توصیه ورکوو خلکو ته خصوصا څوک چې شکر لري چې روزانه باید خپل د خپلو ګوتې چې دي دا باید چک کړي وګوري چې کوم ځای زخمي شوی نه یې چې نه وي شوی که زخمي شوی چې به خپل ډاکټر سره مشوره پیدا مشوره وکړو په همدې خاطر باندې خصوصا په اسلامي نړۍ کې مونږ خلکو ته ویل چې هر کله مودس کول نو پښې مینځل یې خپې به منظم ګوري ګوتې شاوخوا وګوري چې زخمي نه چې بیروسته ځکه غټ ستونزې پیدا کوي بعضې اوقات زخمونه بیا دومره شدید او مزمن شي چې بیا حتی مجبور ورسره د انسانانو ګوتې قطع شي خپې قطع شي امپیوټیشن ورته هغه باید رامنځته شي هو دا شان شته دی خو په ټولیزه توګه باندې بیا په اول ټایپ کې د اول ډول د ډایابېټس چې لري 15% کسانو کې دل کېږي ډېر معمول نه دي په هغه کې چې وګوره خلک د زړه بدوالی بیا مثلا بیا پکې لیدل کېږي استفراغات بیا پکې لیدل کېږي د معدې دردونه هم پکې لیدل کېږي او نو بیا په هغه کې چې په دویم ډول کې چې دی هغه بیا وروسته په اول وختو کې ځینې ډېر خلک وي مثلا اوس شکر لري ځا په ځان باندې خبر نه وي پوه نه وي وروسته بیا ورته ممکن اراض والایم پیدا شي په ژوند کې خصوصا په پس له 15 کال نه نه وګوري ځینې خلک بیا متوجه کېږي دغه ته اراض او د دغه ته نو ما په عمومي توګه باندې دغه کوم علائم چې ما درته ذکر کړل دغه چې په خلکو کې ولیدل شي نو په دې کې به دا شک دی شکر کېږي او دې ته باید سمدستي خپل ډاکټر سره مشوره وکړي خپل وینه معاینه کې ټیسټ وکړي وګوري که شکر وي چې به سړې وشي کولای چې کنټرول کړي او مراقبت لاندې ونیسي او که توجه ورته ونی کې هم د سی فری دی او عادي وګڼي به ممکن زړه تخریب کې ورته پښتورګي ورته تخریب کې یا سترګو تکلیف باندې اخته کې یا خدای نه خاصه زخمونه چې مخ یاد کړ ممکن دومره خراب شي چې به خپل پای لاس دلاس ور کړی وي
ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل ډیر داسې خلک شته چې شکر د شکرې ناروغي لري او خپل شکر نه کنټرولوي د هر ډول خوړو څخه استفاده په استلاک کوي او دوا نه خوري نو تاسو توصیه و دغه ډول ناروغانو ته چې د شکر لري او نه کنټرول او نه دوا سمه په منظم ډول خوري دوی د غذایي موادو د لارې څخه کوم خوړو څخه استفاده وکړي
وګورئ په مونږه خو خوراک چې کوو نو خوراک د انرژۍ لپاره کوو او په هغه کې باید هغه اندازه مد نظر ونیسو چې په څومره مقدار باندې باید خوراک وکړو کله اندازې نه لوړ وي نو تبه نه دا چې د شکر په برخه کې موږ سنځي پیدا کوي بلکې نور روغتیا سنځي هم موږ پیدا کولای شي نو اول خدای دې چې د خوړو هغه نوع یا هغه ډول باید معلوم کی بل هغه اندازې هم ورسره او بل به وخت هم ورسره ضروري دي نو د شکر ناروغان لپاره ضروري دي چې دا چې خواړه چې پاغې کاربوهایډریټ وي مثلا اکثریت د غوښې لوري کې کاربوهایډریټ شته پروتین تم ضرورت لري هم دارنګ چې هغه نم استفاده کولای شي اوس مثلا که غوښه وي یا کلوبیا وي یا نور شاین وي د دوه استفاده کولای شي د ډیرو غوړ شاین او ډیرو خوږو شاین هم که دوی وشي کولای چې ځانونه لږ در وسات یعنی کم یو کلوبلیر اندازې باندې نه ډیر بخوي نور دغه معمول خوراکونه چې کوم دي ځکه انسان په هر حالت کې چې ویټامین پروتین او د منډالون د ټول ته ضرورت لري او دا ټول تبن په دغه ګلو تاسو روزمره خوړو کې شته خو کدا خوړو په اندازه باندې وکی او په خپل وخت باندې نه ډیره خوري به شان نه د کما کوشش وکړي چې څلور وخت خوړو ورته خو زندګ ناروغان ته چې دوی زر زر وګي کیږي لګ لګ درته ما څلور وخت وکړي روزانه ډیر بخوي په یوه ځای چې اوس مثلا یو ور باندې ډیر خوړو وکي د کچالو د الوګان او د شین چې دا معمولا موږ نه توسیه کو چې راغونه باید دومره استفاده ونه شي. نور ترکاری بابم ډیر خوشاله مثلا پالک ډیر خمه منبر کلسیمونو د غم ورته ډیر خي د سبزیجاتو نه استفاده وکي، د میوونه استفاده وکي، د پروتین د منابعو نه لوبیا او د یا غوښه او دونه او داسې کاربوهایډریټ د پرم دغه معمول د وړو ډوډۍ چې دي دوی نه استفاده په اندازه باندې وکي. خو د دې ټولو ترڅنګ تر ټولو مهمه خبره د فزیکي فعالیت ده چې باید فزیکي ورسره ځان ډېر فعال وساتي، کوشش وکړي چې د وزن د زیاتوالي لامل ونه ګرځي کې دا خوراکونه پورا خوب ورسره او بل په زمین کې ورزش که ورزش نه وي کار خاص لپاره معمولا طبعا په افغانستان کې په کارونو باندې بوخت یو ماغه ورته بهترین ورزش دی او فعالیت دی. په ورزې چې ډېر استراحتو کې باید ډېر وخوځېږي او څنګه فزیکي فعالیت د ځان وښي، ځکه چې دا ډېر رول لري د شکرې په کنټرول کې. نو دغه معمول شیان دي. ول بیا هم په انسانان فرق دی، اوس مثلا یو انسان یوازې په شکر باندې نه وي اخته، په خوا کې نور امراض باندې وخته وي، یا مثلا بعضې شیان دي چې په یو انسان باندې ښه لګېږي په یو انسان باندې ښه نه لګېږي، هغه نه بیا فرق دی نظر دغه. ولې په ټولیزه توګه ګمان دا کومه نقطه چې ما ذکر کړې دغه کولی شي دوی په پام کې ونیسي.
بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب سید عالم شینواری. درنو اوریدونکو ته به ووایو چې زموږ په خپرونه کې نن محترم ډاکټر سید عالم شینواری میلمه دی او دی د شکرې پر ناروغۍ باندې ستاسو خبرې کوي. نو محترم ډاکټر صاحب، یو پوښتنه به هم بیا هم د حاملهدارو ښځو په باره کې وکړم چې تاسو ویلې چې حاملهدار ښځې د حاملهدارۍ په وخت کې اکثره د شکر پیدا کوي، د دې علت څه دی؟ ولې
دا نو اصلا دغه د
علت یعنی ارسي دغه هم لري؟
هو طبعا فاميلي دغه پکې ډېر رول لري. بعضي اوقات چې او اوقات مثلا فاميلي کې مور وي یا نیاي وي یا بل کورنۍ کې مخزه چې مثلا د تکلیف را کړی هغه خزه کې دې شي دا مشکل ولیدل شي. بعضي اوقات خپل مثلا په دغه کې په وجود کې خپل مثلا یا د پانکراس په برخه کې مشکل وي، بعض اوقات خپل دغه هورمونی چینجون تغیرات چې وي په دغه کې په خزو کې رامنځته کیږي. او موږ دا دومره خطرناک نه بولو، ځینې کتابونو کې ورته ویل چې یعنی فیزیولوژیک ته دا نورمال معمولا په اکثریت خزو کې پیدا کیږي. دغه شکر چون دغه د هورمونونو هغه بیلانس چې دی هغه په تغیر حالت کې وي، یعنی پاینې په یو وجود کې دوه انسانان وي کنه، دوه موجودات ژوند کوي په اصطلاح. نو هغه لپاره وجود او وجود ورته یو وی چې یعنی ورته خواړه ورته برابرې د هورمونونو هغه کوم تناسب چې دی هغه لږ درم هغه نورمال حالت نه اوري، تغیرات پکې راځي، بدلون پکې راځي، دغه د دې لامل ګرځيږي. او بل پاغه خدو کې چې اوس مثلا په مخکینی په لومړنی اولاد کې اوس مثلا په دې شکر باندې اخته شوی د هم په وخت هغه خدو کې امکانات ډېر شته دي چې په دغه باندې اخته شي په بل ماشوم کې. خو اکثریت چې دی دا په ډېر خدو کې لیدل کیږي او د صحت یعنی مطلق دلیل ورته نشته دی چې ولې همداسې کیږي. پوه شو
ولې داسې دی؟ صحیح خبره ده. محترم ډاکټر صاحب، نن ورځ دا دی د کورونا د وایرس څخه هیڅوک هم نه دي، نو هغه خلک چې د شکرې ناروغي لري دوی ته څونه ډېر چانس دی چې دوی په دغه د کورونا په وایرس کې اخته سي؟ د دوی ته هغه په اصطلاح د خطر چانس څونه ستاسو په نظر؟
د کورونا په ایسه کې درته ویم، لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومات شته دي چې نو اورو يم چې دا د کورونا وایروس اکثریت هغه خلک متاثر کوي یا اخته کوي، اخته پر صورت باندې یعنی متاثر کوي یا یعنی منفي اثرات لري چې عمر ډېر وي او بل مزمنه ناروغي باندې د شکر په ګډون په شمول اخته وي، هغه که قلبي امراض باندې اخته وي، څوک په شکر باندې اخته وي یا په نور مزمن امراض باندې ناروغي باندې اخته وي، په هغه کې خطرات ډېر وي. دلته یو موضوع ده، یو د اخته کېدو موضوع ده په د کورونا په وایروس باندې، او یو دغه درته ویم چې هغه اثرات دي د مرض دا ځین خلکو تاثیرات دا ځین خلک په دې آن دي چې ولا که څوک شکر ولري هغه به تر ټولو اول په وایروس باندې اخته کیږي. نه، دا څنګه چې ټول د شکر ناروغان به د وایروس باندې ککړيږي. ممکن ځین شکر ناروغان یې څور باندې ککړ نشي یا مثلا ککړ شي ور باندې اثرات مون لري. نو دا اخته کېدو موضوع نه ده، دلته د اثرات او موضوع یا تاثیرات کله چې د شکر ناروغان په او د وایروس باندې ککړيږي په خو کې دا تاثیرات چې هغه خطرناک دي. ځکه د شکر ناروغان چې دي چون دغه مزمن ناروغي ده او اکثریت چې دی اختلافات ورکوي په مرور د زمان سره. اوس مثلا لکه مخکې چې ما یادونه وکړه زړه متاثره کیږي یا مثلا په پښتورګو باندې اثر کوي پسترګو باندې دغه سه اختلافات چې دي دغه ډیر شدید وي او دغه اختلافات د دې لامل ګرځي چې حتی دغه د شکر ناروغ له منځه وي. یعنی په عادي حالت کې کوي شکر ناروغ که په وایروس باندې نه وي ککړ شوی ممکن دومره شدید اختلافات سره مخ نشي، ولی که په وایروس باندې ککړ شوی وي هغه اختلافات چې وي هغه ډیر شدید وي. یعنی هغه کوم منفي اثرات یا اغیز چې شکر د شکر ناروغ په انسان باندې درلودلی شي هغه ډیر شدید وي او حتی د ډیر مرګ باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې موږ همدغه توصیه کوو چې دغه هغه ناروغان چې مزمن ناروغۍ لري لکه شکر هغوی باید کوشش وکړي چې د دې وایروس نه څومره کولی شي ځان لرې وساتي، ځکه که پیاخته شو نو بیا هغه اختلافات چې رامنځته کېږي هغه اثرات د ناروغۍ چې په وجود کې دي هغه به ډېر شدید وي او دا به خدای نه خواسته له منځه وړي.
باندې محترم ډاکټر صاحب ډېر مننه ستاسو څخه. بیا هم د کورونا د وایروس د درملنې په برخه کې به ستاسو څخه یو پوښتنه وکړم چې څه د درملنې په برخه کې څه نوي انکشاف منځته راغلي دي؟ یعنې انکشاف نوي انکشافات څه دي؟ ستاسو معلومات په دې برخه کې څه دي؟
مهرباني
وکړئ. خلک په دې تشویش کې دي، ولې د کورونا د ناروغۍ ولې د وایروس په اړه کې خلک په تشویش کې دي؟ بیا هم شدي چې دغه د کورونا دا وایروس واره کې به هم نوې معلومات واخلي، مهرباني وکړئ.
نو خبره د کورونا د ناروغي مونږ دې ته چې نوې ناروغي ده دومره ویلی شم چې د باره کې تر اوسه پورې هر څه چې شوي دي که د تداوی په برخه کې وي او که د واکسین دی او کار شوی دی تر اوسه پورې داسې په مطلقه توګه باندې قبوله شوې تداوی کوي یا واکسین تر اوسه پورې موجود نه دی چون دا ناروغي نوې ده او ورځ په ورځ باندې نوي نوي معلومات پکې را پیدا کیږي. وګورئ دغه ابتدا نه چې موږ تاسو ولیدلو په نړۍ کې په هر ځای کې یو ملک اعلان وکړ چې دغه ډول تداوی مثلا یا ځینې به ویل چې دا د ایبولا مرض درمل چې دي دا ښه نتیجه ورکوي په دې ناروغانو کې. ځینې نور ویل چې د ملاریا دغه چې درمل چې دي هغه پکې ښه نتیجه ورکوي. وروسته وروسته دا اکثریت مثلا خصوصا د ملاریا درمل چې وو هغه ملاریا ضد درمل هغه رد شو. اوس نن سبا د دکسامیتازون استروئیدونه دي او بل ډول درمل نه رجده راوتی ده. یو تحقیق ویلی دی چې مطلب د دې نتیجه ښه راغلی په مثلا په انګلستان کې راغلی. خو په هر صورت باندې ورځ په ورځ باندې هر څه بدلېدی شي. نن به مثلا یو تحقیق راووځي به وایي چې فلانۍ دوا مثلا ښه نتیجه ورکړه، سبا به بل تحقیق راووځي وبایي چې نه دې ښه نتیجه ور نه کړه. نو په ټولیزه توګه باندې ویلی شم چې تر اوسه پورې داسې موثقه او داسې تایید شوې چې ټول نړۍ تایید کړي وي ټولو سازمانونو یا روغتیایي سازمانونو تایید کړي وي داسې دوا تر اوسه پورې تداوي نشته. یو صرف دغه دکسامیتازون چې ویل دغه د دغه ناروغۍ په هغه یو خاصه مرحله کې چې هغه مرحله کې چې اوس مثلا که څوک ضرورت لري او هغه حالت چې ورکول کېږي هغې نه داسې نه چې هر څوک پرې وایروس باندې اخته شي او دا ترې استفاده وکړي او خلک به هېڅکله باید د دې نه استفاده ونه کړي بدون د دې نه چې ضرورت ورته ولري. چون دا سټیرویډونه دي او دا درمل چې بیا نور منفي اثرات په وجود باندې درلودلی شي. نو تداوی په ټولیز توګه باندې یو تایید شوی تداوی تر اوسه پورې دې برخه کې نه ده موجود او تحقیقات او څېړنې روانې دي په راتلونکي کې ممکن یو څه لاسته راوړنې ولرو چې یو تداوی چې حداقل وشو کولی دا کنټرول کړو. اوس مثلا د دکسامیتازون صرف راوته چې یوه مرحله د دې ناروغۍ کنټرولېدای شي چې هغه ډېره خطرناکه مرحله وي د نورو مراحلو دپاره ممکن او څه راوځي دا تر اوسه پورې اوس نور تحقیقات او څېړنو ته ضرورت لري، ځکه یو درمل چې راوځي هغه کلونه کلونه نیسي چې هغه تایید شي د نړۍ په کچه باندې. هغه ډېرو دغو ته ازمایښتونو ته ضرورت لري، ډېرو کسانو ته ضرورت لري چې پکې تطبیق شي. یعنې ډېر مراحل لري پس له هغې مراحلو چې تی شي بیا هغه درمل چې دی مثلا بازار ته په رسمي توګه باندې وړاندې کېږي دغه استفاده ترنه کېږي. نو په هغو باندې کار چال روان دی او فعلاً دپاره اوس په هر ځای کې هر روغتون یا هر ډاکټر یا هم هر ارګان چې دی هغوی یو خاص ډول درمل چې په خانه وو مثلا نور ناروغیو ته کار اچول کېدل هغوی نه کار اخلي ګوري که نتیجه ورکړي. که نتیجه ورکړه بیا دا فتن مثلا یو تحقیق راووځي ووایي چې دې درمل خو په دې برخه کې کار ورکړي بیا نور تحقیقات پکې وشي. خو خلک باید موږ ټول باید امید ولرو په لسهاوو څه چې په سلهاوو موسسې نړیوالې هغه چې دی پندې برخه کې وسکار ته یم د واکسین په برخه کې هم د دواوی په برخه کې او د خپل شخص ته د امید باندې مچ یو نتیجې ته به ورسیږو او یو څه به راتلاسه کو تر څو شو کولای چې دغه ناروغي را کنټرول شي په نړۍ کې. خو اوسنی وخت کې دا درته یم چې یو نړیواله تایید شوی تداوی چې مطلق دغه مرض کنټرول کړی شي نه ده موجود.
کورمدان محترم ډاکټر صاحب یو بلک هم ستاسو کومه چاره هم د افغانستان په اړه کې او هم په امریکا کې چې د کورونا پر ضد بندیزونه او قرنټین ته چې په خوا یعنی هغه موږ درلوده د حقوق یو څلار خلاص شوې ده. دلته چې په امریکا کې موږ ګورو د خلکو ازدحام هم تر په خوا ډېر شوی دی. آیا دا کورونا د ناروغۍ د مثبت پیښو زیاتوالي کې باندې تاثیر ولري کې کپلان ډول راته وایي؟ مهرباني.
بله وګوره منګه چې کله ویو چې په فلاني ملک مثلا دومره کسان اخته شوی فلاني ملک دومره کسان اخته شوی دا وغه دا په دې معنی چې وایروس صرف هغه خلک اخته کړي چې ورسره مخ شوی دي. ټول دنیا لا تر اوسه پورې نه ده مخ شوی دی وایروس سره. هر ملک اکثریت ملکونو چې خپل خلک په کورونو باندې کینولي وو په دې معنی چې هغه دی وایروس نه لري پاتې شوی و. دا چې وزبرته خلک د کورونو راوځي خو څنګه خلک چې په وایروس باندې په خانه اخته شوی دي دوی ډیرم کانا سره چې په مرض باندې اخته شي نو وز دا خطر د امده مونږ ورته سیکنډ ویو بیا دویم موج او دویم سفر ناروغي چې د دینه ویره لرو په ټوله نړۍ کې چې ممکن دغه رامنځته شي او په ځینو ځایونو کې تقریبا را شروع شوې ده. ځکه دا خلک چې په کورونو کې ودوي مونږ صرف دوی ځانو پټ کړی وي د وایروس نه. وایروس په لارو کې څوک وسه موجود ده په خلکو کې موجود ده ځینې چې پخته شوې دي. خو دا خلک چې په نو وخت شي په کورونو کې دوی چې راوته دوی یعنی وایروس ورته په کمین کې ناشې دوی په اخته کېږي شي. په همدې خاطر باندې اوس په امریکا کې تاسو وګورئ دغه درې ایالتونو کې تقریبا مخ په زیاتې دوه دي. حتی په نیویارک کې په یو ورځ کې دغه کم ورځ یا 13 ورځ فکر کوم کې پرون ابل پرون کم ورځ وه چې دا پیخ په کې دومره ډېری وي چې هغه د اپریل د میاشتې ریکارډ مات کې ځکه چې دا خلک بیرته راووتل نو راووتل بیرته رستورانتون ته شو مثلا فروشګاګان ته شو یعنې خارو بازار ته راووتل. یو دم دا وایروس موجود وایروس له منځه نه دی تللی. وایروس دا به وي دا خو په دنیا کې موجود دی ژوندی دی فقط خلک پنه پټی دا چې خلک بیرته راوځي دوی هم پیاخته کیږي او ډېر امکانات شته چې ډېر ملکونه به بیرته راځي. مثلا ګراف او ګراف ته پی خو بزخ ډېر شي وګوره ټکساس کې درګر د مخ په جګېدو باندې دي. اوس مثلا په دغه په امریکا کې درې ایالات مجبور شو چې خلک د ځینو نور ایالاتونو خپل ایالاتونو ته پرېنه دي. نیویارک او فکر کوم نیو جرسي او کوم بل ایالات نو دوی اوس کوم څوک چې ورته مثلا هغه ایالتونه چې په هغه کې پیښې ډېرې دي هغې نه چې ورته راځي هغه څوارلس ورځې لپاره قرنټین کوي. نو همداسې په نورو هېوادونو کې هم دا ستونزه رامنځته شوې ده. یعنی هدف دا دی چې وایروس نه دی الله ورک شوی. وایروس په دنیا کې شته په لارو کوڅو کې دی صرف خلک ته نه تر اوسه پورې پټ وو. دا چې اوس بیرته راوځي که احتیاط ونه کړي نو دا کومې پیښې چې وس لوګو د دې نه به پیښې زخت ډېرې وي. او دومره ویلی شم دا اوس موږ تاسو مثلا ویو صحیح ده چې نه هلکه نه نیم لکه پیښې دي په نړۍ کې چې خلک پرې اخته شوي. نه نیم لکه نه دي دا د بلونونو نه ډېر خلک هم ممکن پرې اخته شوي وي په څه خطر باندې. دا په دې خاطر چې دا موږ ټول خلک نه دي ټیسټ کړي. دا نه نیم لکه پیښې چې موږ ویو دا خلک دي چې ټیسټ شوي دي. او هغه خلک چې نه دي ټیسټ شوي هغه خو وایروس به پکې وي. او دا وایروس هم داسې نه دی چې هر څوک ونیسي او هغه مثلا شتخانه ځای شي. دا ته په سره خلک چې وګوري هیڅ اثرات او علائم پکې نه وي. وایروس پکې وي ولی علائم پکې نه وي. په دې معنی چې تعداد ډېر لوړ دی ولی ټول معلوم نه دي تر اوسه پورې دنیا ته چې یعنی ټول هم نه دي ټیسټ کړي. نو ډېر باید احتیاط وکړو. د قرنټینونو چې رامات شو خلک باید ډېر کوشش وکړي بهر چې راوځي هغه کوم لارښوونه چې ورته ډاکټرانو ویلې دي د ماسک اغوستنه د لاسو پاک ساتل د یو بل نه هغه دوه متره فاصله اخیستل دغه مسایل چې دا باید مد نظر ونیسي. که مد نظر ونه نیسي نو یعنې نړیوال ناورین ممکن رامنځته شي.
ستاسي کورودان محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری کورمودان زموږ خبرونه هم په همدې سره پای ته ورسېدله. قدرمن اوریدونکو محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری و چې په خبرونه کې تاسو د شکرې په خطرناک ناروغي او د کورونا د وایروس په خطرونو تاسو سره غږېدي. تر بلې خبرونې تاسو ته پر خدای سپارو. کورمودان ډاکټر صاحب ډېره مننه.
مننه تاسو نه هم.